سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کمیساری های افغانستان و پاکستان در مورد حل مشکلات موجود در تردد کاروان های تجارتی و مردم عادی در سرحد تورخم گفتگو کردند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه از این ملاقات در تورخم خبر داده گفته که کمیسار افغانستان از جانب پاکستان خواستار ایجاد سهولت در تردد مسافران، بیماران، موترهای باربری و اموال تجارتی شده، اما جزئیات بیشتر ارائه نشده است. این در حال است که از سالهای گذشته به این سو مشکلات ایجاد شده از سوی پاکستان در بندر تورخم و سایر دروازه‌های سرحدی یک مانع در برابر انتقال اموال تجارتی افغانستان و تردد مردم عادی بوده است. تجار افغان میگویند که پاکستان در فصل حاصلات میوه های افغانستان به بهانه های مختلف این دروازه های سرحدی را میبندد که باعث خسارات سنگین مالی به تجار افغان و باغداران میشود. وزارت معارف مالیزیا از سفر یک هیئت طالبان به آن کشور و ملاقات های انجام شده با آنها دفاع کرد. این وزارت روز پنجشنبه در اعلامیه گفت که از میزبانی و گفتگو با هیئت تحت رهبری طالبان دفاع میکند، زیرا این گفتگو مطابق سیاست‌های مالیزیا به هدف کمک با افغانستان انجام شده. بر اساس این اعلامیه، حکومت مالیزیا آماده همکاری با افغانستان در زمینه نظارت صحی و کمک‌های بشری است. پیش از این لیم گوانگ ان، رهبر حزب اقدام دموکراتیک مالیزیا و عضو پارلمان آن کشور، از دیدار وزیر معارف مالیزیا با هیئت طالبان انتقاد کرده و خواستار وضاحت در مورد آن شده بود. یک هیئت طالبان به ریاست شهاب الدین ثابت، رئیس دفتر عمومی وزارت معارف طالبان، با مقامات مالیزیا در آن کشور دیدار کرده. در این حال تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترل طالبان است، روز گذشته اعلام کرد که شیخ نور محمد ثاقب، سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان، در ملاقات با مولوی نقیب الله احمدی، سرپرست سفارت افغانستان در مالیزیا، در مورد نیازمندی روابط دوستانه بین افغانستان و مالیزیا بر اساس ارزش‌های اسلامی تأکید کرده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه به ولایت سیستان و بلوچستان آن کشور سفر کرد. این سفر در حال صورت گرفته که در حمله 26 اکتبر در آن ولایت که مقامات ایرانی آن را حمله تروریستی خواندند، حدود 10 پلیس کشته شدند. سیستان و بلوچستان با افغانستان و پاکستان سرحد مشترک دارد. در این اواخر گزارش‌هایی از درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای امنیتی ایران و شورشیان اقلیت بلوچ، گروه‌های افراطی سنی و قاچاقچیان مواد مخدر در آن ولایت نشر شدند. بر اساس رسانه‌های دولتی ایران، مسعود پزشکیان با خانواده‌های پلیس‌های کشته شده در حمله ماه گذشته ملاقات کرده است. وزارت صحت غزه که تحت کنترل حماس قرار دارد، روز پنجشنبه گفت که تعداد تلفات جنگ جاری در آن قلمرو فلسطینی به 44056 تن و تعداد زخمی ها به 104268 تن رسیده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسند. اما وزارت صحت غزه نگفته که چه تعداد از کشته شدگان افراد ملکی و چه تعداد آنها نیروهای جنگی هستند، اما گفته که بیش از نصف قربانیان زنان و کودکان هستند. این وزارت افزوده که ممکن است این رقم بیشتر از این باشد، زیرا هزاران جسد زیر آوار ساختمان‌های ویران شده باقی ماندند. در این حال اردوی اسرائیل بدون ارائه شواهد ادعا کرده که بیش از 17000 جنگجوی افراطی را کشته است. یک نماینده سازمان ملل متحد روز گذشته اعلام کرد که بمباردمان شهر تدمیر در سوریه که منجر به کشته شدن ده ها تن شد، از مرگبارترین حملات اسرائیل بر سوریه بوده است. بر اساس نهاد دیدبان حقوق بشر سوریه، در این حمله که چهارشنبه گذشته در این شهر تاریخی که در فهرست میراث‌های فرهنگی یونسکو قرار دارد صورت گرفت، 79 جنگجوی وابسته به ایران کشته شدند. از آغاز جنگ داخلی در سوریه در سال 2011 میلادی، اسرائیل در صدها حمله هوایی بر سوریه، اکثر اهداف نظامی و گروه‌های وابسته به ایران را هدف قرار داده است. کرکت بورد افغانستان اعلام کرد که تیم زیر سن 19 سال افغانستان به فاینل مسابقات سه جانبه را یافتند. این مسابقات پنج اوره یک روزه به میزبانی امارات متحده عربی بین تیم‌های امارات، افغانستان و پاکستان ادامه دارد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت
افغانستان یک مسابقه مانده در مسابقات مرحله اول، البته یو مسابقه به روز یک شنبه مقابل متحده عرب امارات است. افغانستان در فاینل است به خاطر که متحده عرب امارات دو مسابقات انجام داده و هر دوی شباخته و با امکان زیاد در مسابقه نهایی در پالوی افغانستان تیم دیگری پاکستان خواهد بود.
تیم افغانستان در یک بازی در برابر پاکستان و در یک بازی در برابر امارات متحده عربی برنده شده، اما در بازی اخیر در برابر پاکستان شکست خورد. کرکت بورد افغانستان میگوید که این مسابقات سه جانبه و منظور آمادگی برای مسابقات جام آسیایی جوانان زیر سن 19 سال برگزار می شود. این مسابقات از 29 نوامبر آغاز خواهد شد. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
مثلث دا افغانستان دا پیخو سیمایزو او نریوالو ارخونو تا کتنه
د افغان کډوالو ستونزه به د پاکستان او افغانستان په اقتصادي سیاسي وضعیت څه اغېز وکړي؟ د ازادي راډیو د مسلس په دې خپرونه کې د همدې سوال د ځواب موندلو لټه کوو. سلامونه. د نومبر له پیله تر اوسه شاوخوا 400,000 افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. دا شمېره ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. اسلام آباد ویلي دي چې 1,000,000 او 1,000,000 افغانان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له پاکستانه باسي. اسلام آباد دا خبر هم کړی ده چې تر دې وروسته به شای نور افغانان چې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا یې شمېره 3,000,000 او شاوخوا 1,000,000 اټکل کیشي له پاکستانه ووسي. ملګرو ملتو په پاکستان کې 1,000,000 او 3,000,000 شل سره افغانان ثبت کړي دي. دې نورو ته یې د پاکستان حکومت د استوګنې موقتي اسناد ورکړي دي. په پاکستان کې یو شمېر په دې باور دي چې د افغانانو له ایستلو وروسته به د دوی یو شمېر خوارو خلکو ته په پاکستان کې د کار زمینه برابره شي. په افغانستان کې بیا دې ته اندېښنې شته چې د ژمي په درشل کې او د افغانستان په دې بد اقتصادي وضعیت کې به د کډوالو بار ډېر دروند شي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشغي ادارې یا اوچا د چهارشنبې په ورځ هم دا اندېښنه شریکه کړه چې له پاکستانه به په دې وخت کې له راستنېدونکو کډوالو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت پسې نور هم خراب شي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې د دې بحث په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، او که مو خبرونه خوښه شوه په یوټیوب کې سبسکرایب کولی شئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ لاري عبدالقادر مدفی د افغانستان د قانونو او صنایع د وزارت خوانی سلاکار عبدالته په استودیو کې اسرار عالم مومند د سجرړو د مشال څنګه همکار را سره دی د دواړو هرکلی کوم. مدفی صاحب، لکه څنګه چې مې په دې لنډه مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه، د افغان کډوالو رایستل به له اقتصادي پلوه په افغانستان څومره اغېز وکړي؟ څاټ کل کوي
په پاکستان کې یو سیاسی بحران ده، او د دې بحران په نتیجه کې چې کوم عبوري حکومت راغله ده، د دوی وظیفه دا ده چې دوی د ټول ټاکنو ته زمينه برابره کړي. مخکې لدین چې عبوري حکومت خپل واک پر مخ ویسي، اپیکس کمیټي چې کومه دوی تازه جوړه کړې کمیټي ده، د دې کمیټي کار چې ده د ترهګرۍ سره مبارزي او کوم دوم چې ورسره ورکړل شوی دی، په دې کمیټي کې د پاکستان د فوج او د بوري حکومت مشران او خصوصا مشري لومړی وزیري او د پارلمان مشر غړیتوب لري. او د دې کمیټي پریکړه دا و چې افغان کډوال دي په یو ډېر غیر مترقبه حالاتو کې افغانستان ته واستوي. د دې لپاره چې افغانستان ته دوی راولېږي، یو منظم پلان او یو منظمه ستراتیژي او یو منظمه مادهګي او یو نظارت، یو نړیوال نظارت چې د دې برخې کې ضرورو هغه متاسفانه نه تر سترګو کیږي. بل مهمه مسله دا ده چې پاکستان کې نه واز دي سیاسي مسائل دي بلکې الته دي ترهګري مسله دي ټي ټي پي مسله مذهبي ګوندونو مسله او د سیاسي اقتصاد مسله ده چې پاکستان عملا له دې سره غواړي چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واکمن دي دوی باندې د فشارونو راوړي او په داخل دي پاکستان په سیاسي کوم شرایط چې دی پاغي کې چې د ترینه ګټه واخلي. متاسفانه دی ډیورن د کرخه په امتداد باندې مونږه کلون نه کیږي چې یو سنتي ډیر منظم تجارت د کرخه دواړو خواو ته خلق چې دی غلري او اړیکې لري او دا جوړې اړیکې زموږ په اقتصاد معنی د دواړو برخي هغه سیمې چې د پاغي اقتصاد معنی ډیر زیات تاثیر لري. مخکې له دې نه چې دوی دا تصمیم ونیسي پاکستان اعلان وکړي چې د افغانستان په صادراتي اقلامو باندې بندیز دی او دا بندیز په داسې حال کې وضع کیږي چې موږ د پاکستان سره د افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنت یو قرارداد لرو. وروسته له هغې نه بیا هم تاسو ولیدل چې د افغانستان او ازبکستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوله او د دې ناستې هدف هم پاکستان دا و چې دوی ورته یو تړون دی ازبکستان سره لري او د دې تړون فسیلیټیټر یا لوجستیک چې د افغانستان له لارې نه کیږي. نو اصل کې مسله دا ده چې کومې ننګونې چې پاکستان ورسره مخ دی د هغې ننګونو د مهارولو لپاره دوی دا اقدام وکړو. دا به بدون له شک زموږ په اقتصاد باندې ډیر منفي تاثیر ولري. یو خو دا ده چې هغه کوم پلان چې د دې کډوالو لپاره د هغه ډیر زیات احساساتي دی او ډیر زیات د شرایطو ځمکني حقایق
مننه متصب د پاکستان مننه د پاکستان اړخته بل مومن صاحب نه پوښتنه وکړه. مومن صاحب تازه خبرونه څه دي چې په پاکستان کې خلک څه وایي چې دغه کډوالو له ایستلو سره به اقتصادي پلو پاکستان ته څه ګټه ورسي؟
ګټه نه زیات تلته کې خلک د تاوان خبره کوي. د ګټه خو دغه یو عام خبره کیږي چې که افغانان پاکستان ته راغلي افغان کډوال نلته کې دوی کوم روزګارونه دی هغه خراب کړي. که پرسکا یو پاکستانی به مخکې یو کار په لزر روپۍ نه کوي دوی په 5000 کې دا خبره به کړي. خو اوس دوی دا وایي چې کله نه افغان کډوال وستل پیل شوی دی د پاکستان نه دلته کې چې کوم په پیښور کې په مردان کې د خبر پختونخوا په نورو برخو کې چې کوم د هوټلونو سره تړلې کاروبارونه دي دغه خلکو سره زمونږ خبرې شوې دي. نو هغې و چې اوس هغه کسان هغه مزدوران چې موږ سره به دلته کې کار کوو هغوی لاړل نو د هغوی ځای له اوسه پورې چانه دی نیولې زمونږ کاروبار د هوټلین چې کوم کاروبار دی هغه په ټپ یو قسم له ولاړ دی. دوی دا خبره کوي ځکه چې هغوی خپل ګاوکونه لرل دغسې هغوی خپل هوټل یې لرلې هلته کې د هغوی سره ډېرو خلکو روزګار تړل شي.
پنجاب کې ځینې سیاسي کتونکي چې ما اورېدلي دي هغوی بیا دا وایي چې د افغانانو له تګ وروسته به د دوی خلکو ته کاروبار پیدا شي ځکه دوی وایي چې د بیکاري کچه په پاکستان کې ډېره لوړه ده. نو څنګه یعنی خیبر پښتونخوا خو تاسو ویل دی پنجاب خواته څنګه؟
پنجاب خواته هم زر اعظم او ما چې څنګه په شروع کې ویل چې هلته کې دا یو تاثر دی چې افغانانو دلته کې دوی روزګارونه خراب کړي دي چې افغانان لاړ شي دا روزګارونه به سم شي. خو څنګه چې ما تاسو ته ویل چې څومره افغانان هلته کې په خیبر پښتونخوا کې په پنجاب کې د هوټلونو کاروبار کوي د هغې سره ډېر خلکو روزګار تړل شوی دی چې هغوی لاړ شي نو خامخا دغه روزګارونه به خرابېږي. بیا د شاتو مچو چې کوم کاروبار په خاص توګه په پنجاب کې په خیبر پښتونخوا کې نو زه تاسو د خیبر پښتونخوا خبره وکړم نو هلته کې شاوخوا 15000 نه والا تر د 40000 پورې د شاتو مچو پرمونه دي. باغې کې نیمایي چې کوم دی هغه د افغان کډوالو دي نو چې دوی لاړل نو دغه سره کاروبار دومره خراب شوی دی چې د خیبر پښتونخوا د شاتو مچو چې کومه اتحادیه ده د پرمونو دا غوښه زموږ خبرې شوی ویني هغه ویلي چې دا محل د شاتو مچو کاروبار اتیا فیصد خراب شوی دی اتیا فیصد. او دوی دا خبره هم کوله چې کمو د بیرې د شاتو من چې به هغه به په 1,00,000 پنیو هغه اوس 50,000 تر کم شوی دی. او غټه وجه دوی دا ښیي چې دې کې بیا موږ د یو بل د شاتو مچو کاروبار کوونکي څخه خبرې وکړې په پنجاب کې دی نو هغه و چې د شاتو یوې پیټۍ باندې زموږ خرچه راځي 6,000 روپۍ. نو ما هلته کې هغه پنجابیانو ته دا ویلي چې زه تاسو ته په 2,000 درکوم ځکه چې زه خو زما نو زما په 6,000 خرڅه راغلی خو په تاسو په 2,000 خرڅوم. وایي هغوی راته وویل چې نه اسې موږ ته پاتې کیږي نو ولې دنه په پیسو واخلو.